د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کرای نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه. قطري رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له تیرې پنجشنبې راهیسې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم په خبرو بوخت دی. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له دیارلسو کلونو راهیسې هر کال د فردا فرهنګي کلب لخوا جوړیږي، خو تیر کال دا مراسم د کورونا له کبله وځنډېدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسېدلی. د ایرنا دولتي خبري اجانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. د افغانستان پخوانی حکومت د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د افغانستان له لارې د سیمه ایز اتصال لپاره له یادو هیوادونو سره په یو شمیر پروژو همکاري پیل کړې وه. په دې کې د ټاپي او کاسازر سربیره ګڼې نورې پروژې شاملې وې چې د سیمې هیوادونه یې د انرژۍ او سوداګرۍ پر راکړه ورکړه سره تړل. د افغانستان نویو طالب واکمنو ظاهرا د دې پروژو د عملي کېدو د دوام هوډ څرګند کړی، خو آیا په افغانستان کې له رامنځته شوي بدلون وروسته به دا پروژې عملي شي؟ آیا د منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام لا هم د سیمه ایز اتصال دې پروژو کې لیوالتیا لري؟ دا او د افغانستان له لارې د سیمه ایز اتصال د طرحو په تړاو نورې پوښتنې د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې مومن احمدي، د مشال راډیو څخه عبدالحی کاکړ او له ازادي راډیو څخه اجمل ان خپلو کې بحث کړی دي.
سلامونه او خیر. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، خو د دې هیواد یو شمېر سیاستوالو او ډیرو اقتصادي پوهانو تل دا باور لرلی دی چې افغانستان کولی شي له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په ګټه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د اتصال د یو ټکي په توګه کار وکړي. باور دا دی چې که افغانستان د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ د اتصال په بیلابیلو پروژو کې مخکښ رول ولري، نو دا هیواد کیدلی شي چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. همدارنګه کولی شي چې افغانستان د بهرنیو مرستو نه ورو ورو په خپلو عوایدو متکی شي. په دې اړه باندې په تیر حکومت کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ځینې پروژې او پلانونه رامخې ته شول. په منځنۍ آسیا هیوادونو کې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه ورآخوا له قرغیزستان او کزاکستان سره په یو لړ پروژو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د پاکستان او هند سره هم د هغې لیوالتیاو په اړه باندې بحثونه روان و چې کیدلی شي پاکستان، هند او د جنوبي آسیا ځینې نورې سیمې د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ونښلي. په دې موضوع د ازادي رادیو په دې بحث کې خبرې کوو. د بحث لپاره مو د مشل رادیو مخکښ خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ را بللی دی. همدارنګه مومن احمدی را سره د تاجکستان له څانګې نه چې د ازادي رادیو په تاجکي څانګه کې کار کوي دیم را سره دی. نو دواړه ستړي مشي په همدې موضوعاتو باندې به بحث کوو. مومن احمدی که زه له تاسو نه وپوښتم، په تیر حکومت کې چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی حکومت و، د منځنۍ اسیا هیوادونو ډیره لیوالتیا لرله چې د افغانستان له لارې پاکستان، هندوستان او د جنوبي اسیا نورو سیمو ته لاره پیدا کړي. د ټاپي پروژه وه، د کاسا زر پروژه وه، ځینې نورې پروژې به چې په دې کې لیوالتیا وه. آیا اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړې توګه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان په هغه پروژو کې چې د منطقوي اتصال لپاره یې د افغانستان له پخواني حکومت سره منلی وي، اوس هم لیوالتیا لري او کنه؟
بله، کشورهای آسیای مرکزی همیشه
د منځنۍ اسیا هیوادونو تل ټینګار کوي چې د دوی لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. د بیلګې په توګه د تاجکستان او ازبکستان لپاره سمندرونو ته د رسیدو یوازنۍ نږدې لاره د افغانستان لاره ده چې له دې لارې کولی سي پاکستان او د پاکستان د بندرونو له لارې له نړیوالو اوبو سره یوځای سي. په همدې خاطر افغانستان د دغو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. رښتیا هم د اشرف غنی د حکومت پر مهال د هیوادونو د کاسا زر په شمول په څو طرحو کې همکاري کوله او ټاکل سوې وه چې د کاسا زر طرحه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه ده تر 2023 میلادي کاله پورې بشپړه سي. اوس څرګنده نه ده چې د طالبانو پراتګ دا طرحه تر کومې عملي کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان لاره او په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره مهمه ده. د بیلګې په توګه ترکمنستان او ازبکستان چې اوس له طالبانو سره یو ډول همکاري پیل کړې ده، د دې اصلي لامل هم اقتصادي بلل کیږي، ځکه چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان د پخواني حکومت سره زیاتې شریکې طرحې او پروژې درلودې او اوس هم غواړي هغه پروژې عملي کړي او په همدې خاطر له طالبانو سره همکاري لري. د تاجکستان وضعیت توپیر کوي. دا مهال په تاجکستان کې د راغون په نوم د یو لوی برېښنا کوټ پر جوړولو کار روان دی. له اوله ویل کېدل چې که دا برېښنا کوټ جوړ سي، برېښنا به یې پر افغانستان او پاکستان پلورل کېږي. دا مهال خپله تاجکستان د بې برقي له ستونزې سره مخامخ دی، خو پر دې سربېره پر افغانستان برېښنا خرڅوي. تاجکستان د طالبانو په وړاندې ډېر سخت دریځ خپل کړی دی او په وار وار یې ویلي چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی. خپل شرطونه یې ایښي او ویلي دي چې له دې حکومت سره همکاري نه کوي، خو فکر